السلام علیکم له غرمنه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او سلای وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبر نو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استاز موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو اساسه موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د اساسه ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح خارګوډي کې ترسره شوې. خبر پڼه زیاتوي چې د خبرې په خف مثبت فضا کې ترسره شوې او په کې د چین او امریکا اساسه برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته للی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پای لپاره د طالبانو له اساسو سره مخامخ خبري وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبري تایید کړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه‌شنبې په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې به د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت استایلې چې دواړو خواوو ته د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قومندان ګل زمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال ووژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه‌شنبې ویل چې ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قومندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت خوالی ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسول یار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې سو ځلې د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه ده ورکړی. زیاته کړه چې خپلو مظاهرو او تاسو ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز نامنه په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره وروسته له هغه کېږي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچی ولسوالۍ د طالبان لاسه ولویدله. او د شزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 588 افغانۍ. د هم سو د سیمه او نړۍ خبرونه د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای 1 د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی وو، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبي پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغه ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به وسړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ایران سره روسیې موافقې ته د رسیدو لپاره باید اته مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د ملال یوسفزی د مؤسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالر پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبری کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 13 کلن شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هېواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12 بیا غونډه کوي او تر هغه به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وزنډوله چې د بوسنیا په سربینې سهار ګوټه کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماتان وایي چې پرون باید رای اخیستل شوی وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماتانو د ورځې تر پایه بحثونه جاری وساتل او رایګیری نن ته وزنډیده. د خبرونو پای
لا مرزی احمد زیم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړو 13 ورځې په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې استانبول ته نږدې ترسره شو موافقه شو چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم ترسره کیږي. په روان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایی ریاست مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنیو او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات د کتنه کو او په دې اړه هم مفصل رپورت اوري چې یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکنې ولسوالیو کې وسلوال مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دي. موږ د دې پر پات یو قناه د اسما د شی موجود دي چې په بوند کې موږ کوشش راوړو.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یو شي وي او یا په سوریا او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
موږ که ژوندي وو او د رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پیل او تکمیل کړو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې دی او دغلته له طالبانو سره مستقیمي خبرې کوي تر څو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابر شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړ چې له کابل او هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حمله جاری ساتلې، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوی تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی او د پاکستان حکومت یې ستایلی دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازیو ترمنځ یې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو رو د بهیر دوام د باور رامنځته کول لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به رهبری کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بروي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې حکومت یې هڅه کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نشوت اندازه راکم شي. د افغانستان ولسمشر جاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د شوه ونده خوندې وي. ښاغلی غنی ویلی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوی او پر راتلونکو کې هم خبرې نشو ور باندې کېدلای، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلی د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهیدل چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان چاشار نست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. چاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته اولویت ورکړي او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوی چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. خاغلی عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبريالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت لري.
د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده ناامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې یې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. تجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لورې د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کتپورت شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واد زمینه مناسبه پریښودل شوه.
توریزم وخت داده شد تا ریشه پیدا کنه د ریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویې ویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې یې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له آزادۍ راډیو نه.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اورې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ترو پړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله الودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼه خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی: د سولې د خبرو نوې پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلی اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، د پاکستان د همکاري په اړه شکونه پیدا شوي او پاکستان په دې پوښوي چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوه ډلو وویشي، هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې، دا بیا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه دا ده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزای او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنۍ چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلی که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالود خراساني خبرې راخیستي چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیوي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي ده او د طالبانو نورو قمندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اوریدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دی ورکړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وای دا کتابونه به په لوړ کیفیت پراتونکو څلورو میاشتو کې چاپ شي. تفصیلی لخان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
سور از مخ کې هم د میلیونونو نو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د یو لسکورنۍ مطبوعات ترمنځ لاسلیک شوی وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندستان او ویتنام کې پر روانو سلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
اوس موږ د تړون لاسټیکولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زدهکوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زدهکوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین پر راپور کې مو واوریدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادعا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. کسه هم چې چارواکي د خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه پلټنې دوام لري. تفصیلي د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې له تیرو 14 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي، خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپل رواني جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي، دغه دوی پوښتنې نه دي ځواب سوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي د نوم د نشودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوال مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کوي. دوی وایي په دې نه پوهیږي چې دغه اکمالات ته چاله لوري کیږي، خو دوی خپل لوړ پوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پایل د مخې الوتکې لیدلې چې وسلوال مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کړل، دغه د لوړې په ساحه کې د ورګوډ په ساحه کې واټیاره کوله شو چې د عملیات په پاتې نه راځي. د امریکایانو وکړه، د پاکستانیانو وا خپل تجهیزات ورته وغوښتل. بیا لاله د موږ په کم باندې لاله موږ خپل اطمینان حاصل کړ چې کنه د افغانستان تیارې مې اکمالات تر شورته وغوښتل. د بیا راکدو کتره غیر ورځې نه اوسه پورې نه معلومه شوه.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره کوي، د لوړپوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابدې دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د بریت او یا مخکې تاګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولای شو مونږ د خپل سر نه تیر په دغه خاورې کې چې دا غجن ما ترجی د تماس سره جنگ کوي. دوی هم د ټول ولسوالیو ولسوالان راغوښتې دي. والی دلته د پورګوډ کې ټول پرسنل هم دغه د دوی مرجع مشوره ده د ورګوډو غته صحیته.
د نوموړي نور ملګری هم د دغه سرتیری خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنکړل سي، نو ستړیا او مایوسي به د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په تمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابو سوی او وسلوالې له پښو غورځولې دي او ګډ عملیات یې پیل کړی دی. نوموړی وایي وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره تر دوی ورسېدلې ده، خو لا هم په دې اړه دقیق نسي ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته دغه اکمالات د چا له لورې کېږي.
وګنده خبر لکه څنګه چې تاسو اوریدلئ زمونږ هم زمونږ پرسونل نه اوریدلئ دا والته ځای خلکو د خبرې کړې دي چې کله ناکله تیارې راځي نو تر اوسه پورې هسې دقیق حساب یې نه ده معلوم.
ښاغلی اوریاخیل زیاتوي چې دوی به له پرله پسې پلټنو وروسته دا څرګنده کړي چې وسلوالو ته د کوم لوري هوایي اکمالات سوي دي. تر اوسه پورې دا نه ورته معلومه سوي چې خبره څومره دقیقه ده، خو په اړه یې پلټنې روانې دي.
دا خبر چې تاسو اوریدلئ مونږ هم اوریدلئ ده مونږ دوی نن پرپاس یو سنادي او اسناد او شی موجود دي د دې بوت باندې زمونږ کوشن روان شوی تحقیق په اسناد او مدارک باندې پیدا
دی. دا هم وایي چې د پکتیا ولایت څمکنیو او جنخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول په کنټرول کې دي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو د جګړې له امله له سیمې څخه کډه کولو ته مجبور شوي دي او په سیمه کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی. وسلوالو مخالفینو ته د هوایي اکمالاتو په اړه د وسلوالو طالبانو ویاندوی تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم ویل شوي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کیږي.
په سوریه او عراق کې دروانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعاګانو د زور زیاتی د اداو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 80% کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. کته هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریه جګړې ته په تلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولې دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریه او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پر وختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي، زما ترور د سوریه ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی د سوریې په ادلب ښار کې د نښه ویشتونکي سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب یې له پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز آژانس ته ویلي، د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په ویانا کې د تهران د اټومي خبرو پړه د اټومي پروګرام پړه خبرې اترې دوام وکړي. تر داسې اټکل کیږي چې راتلونکي جمعه د دې خبرو د خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
سپینه مانی وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅ کله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه ونږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینه مانی ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه پوره وویل، موږ هیڅکله هم د اوس پندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه ونږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه، بلکې د پنځه جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنا نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني استازو چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر ومې به وروستۍ موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرنوویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپل هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرنوویل چې له ایران سره مذاکره اساني یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو تر په باب مو ریپورت واورېده. لسنیم بجې شوې دي. له مرزي احمد څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوډي کې ترسره شوې. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د روسیې نه امنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي، وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د اروپا اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روژه ماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډله ییزه توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
په کندهار کې د شیرینجان پیر زیارت دغه یو شمیر نور زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه مات وروسته یو شمیر کسان چې ډیره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ایښي او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خوله ایږدي او چرس کوي. په دغسې زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړي او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشې کولو ته هڅوي.
زه زبخپل واده ستا کرپا حسن پلنگ محل داس یو بل کمل کجولو بالا بس پر دغه مصر راټولو بالا پر راټولو وجر دل نو پر 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 وی وجر دل شش زبانان رزی برو بالا دغه شی ستا کرپا
نو 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 متل دی یاد شی اج یاد غدا اج وین دا زم چرس کو بالا نور شز رکا نه لرو دغه پر خپل پر خدمت کوي نو زیونه کم څوک وکي
د دغه د زیارتونو ملنګان په دی باور دی کڅوغ غاړي د پیر مورید سی نو هغه باید د چرسو سیګریټي وڅکوي دوی وای دا کار د پیر د خوشی لپاره کوي خو په کندهار کې یو تندین عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی دا کار یو ګناه بولی
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي دې کسانو دوی ګناوې کړي یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی خلک نن سبا ناری وي چې کفارو زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي تحقیر یې کوي بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو
بلخوا د کندهار د حج او اوقافو ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي
ان شاء الله مول باول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی ته ورکو خپل علما او ته خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به موږ کمانډانې وو د دغه نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دې سره موږ شینو چې دغه محکمې باید څنګه وکړو
دا مهال په هیواد کې تر یو میلیون زیات کسان په نشو روږ دي چې د دې جملې څخه تر یو لک زیات کسان په کندهار کې دي کچېرې دولت په زیارتونو کې د نشې موادو پر څکولو بندیز ونه لګوي کېدای شي چې د محتاجینو شمیر نور هم زیات شي
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني نن د روختونو د پاکي یا نظافت پاکي غږیګو ورپسې تمثيل ټوټام چمتو شوی لاسادي رادیو سره اوسئ درنو دوستانو روختونه غزای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي خو یو شمېر کسان وایي چې ځینی روختونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغیدلو په ځای نورې ستونزې هم پیدا کوي ځینی خاریان چې کله ناروغ بستر کړي د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي خو کلیوالو ته سخت ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو
کلی کې تاول سوالی کې نه روختون ست د دې مرکزی روختونو ته راول چې دلته هم صفایي نسته په شفخانه کې صفایي نسته
ځینې خزنده به مثلا ورګی دي د ترڅنګ نورې خزنده کړې وي دا حالت په روختون داخل کې وي به شي خلک په تکلیف کړي دي
چې یو آیت راځي نوې نوې روجایګان دوی یا چوي برته چې آیت لار بیا برته ټولوي په کال کې غزل یا دریزلی د روجایګان منزل کیږي یو مریض نه بل مریض تا چوي یو مریض نه بل مریض تا چوي ځینې ډاکټران په خپل هم داسې چوو ګوري چې درته ځان معرفي نو کړی ته نه پیږي چې دا ډاکټر په دې خاطر چې دو اوی شخصي سلیقه هم داسې ده زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې چاپان یا د دوی لباس ته تاسو متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي ولې داسې وسی دوی خو پیسې هم لري دوی خو ډاکټر دی باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي
کومه شوبه کې چې مریض بستر کړی وو خدغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض فره چا جوس را وړي وي میوه را وړي وي دغه په ټوکی مثال د کیلې شول یا دغه د نور میوه غشول شاوخوا ملته یخي وي پرتی وي یو مریض چې کوم مرض لري کې د شموچ په غبند کې نه انتقال کې بل مریض ته ترڅو چې مو وغواړو چې دغه مریض ککو په نور مرض مخته کې د مشان لپاره هم سپه یې قابل د قبول نه و
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په اړه درلودل د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمرالدین صدیقی سره شریک کړل هغه ویل
هر روز و بالاخره هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک میشه و
هر روز او هر اونه در روغتونو نظافت کتل کیگی. کوم روغتون نه چې پاک نه وي سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي. که بیا هم بې پروايي وشول صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي. موږ خپل مسؤلیت ادا کوو، خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي. په دوی کې اکثره یې د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي. د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شونې، د جوس پاکټونه او څښل شوي سګرټ بې ځایه اچوي. هیله مو دا ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تیره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتې شونې عمل ته اچوي.
خلک دا مسؤلیت لري، کټونه خرابیږي یا روجایانې د ماشومانو لخوا چټلیږي، هغه باید صفا کړي، ومینځل شي. کیلو پټوکي دي، مڼو د نورو میوو پټوکي دي، اته باید خلطه یا لفافه پیدا کړي، هغه کې واچي، هغه خونې نه بهر کړي. څنګه چې دی په لومړي ځل هغه خونې ته راځي، یو مریض راوړي، باید په هغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته دي پرېږدي. نن که دا کار وکړي، یو مریض دا کار وکړي، سبا بل دا کار کوي، بل خیر دغه یو کلتور باندې وړي.
غوړو سره خپل سره پاک وسیږي، شفاخانه خود پاکه ده. شفاخانه سوخت نمبر داری کی چپارکات نان دی سه کاغذ و نولی بغل بغلم توی نیستی تخشیزی نباید مراد
قدر من اوریدن کو تاسو دا ازادی رادیو خبرونه پا انترنت هم اوریدلی شی دا انترنت پتا www.azadiradio.com درنوردونکو اتر دي د مخ په دی وغږیدلو چې ځینې روغتونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نساتي. یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځای اچوي.
ډاکټران دي چې د دې کار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي. صحه ورته جوړ کړي چې هغه غلطه غورځي د یو مسنوي شی ورته جوړ کړي چې سوزیم نه پکې صحیح خو بیر د مال د باندې وغورځي ټول هغه غلطه ګنمند په باندې جوړ کړي شوخوا کورونه تشته ده، پیچکاری ګانې دي، د بوتلې دي، د نور د سرنجونو ستنې دي، لاره کې پرتی دي.
بیزای از غرزی منبی و بلاو بطری و داسیان شکاری یا مثال لسیرم پوشن و خلق پرخیج و یا کشنه اخی یا داسی کیلی دیز خلق مرز اخی
ستنی مهم لدلی دی دوا بوتلو ندی و در سیرم بوتلو ندی و اشکاریگان دی بمبی دی دامو لدلی دی پردی و بانی موچان گرزی موجه قسم دغا ورطای مگست دام موچان بانی گرزی در دیر کسافتون دی از مرزون پیدا کرش
دفاریا بوسنو که محمد گل وایی چه زموک دی ولایت پا روختونونو که هی چوک در روختون در پاکی سبب نکیگی خو کابل که وینم چه چوک در نظافت پا کیسا که ندی
شرین تگاه دول سالی شپخانی پاکیب تو نظافت تر نور سالی پر شده بیا خپل در ولایت تم شده
لاتی څه
دتخه مسولین د شپخانی ډیر توجه ورته لري. بیا موږ خپل شیرنتګاو د ولسوالۍ کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیم شهر مشکل پښکی پیدا کو بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو ور دوره باندې خور د شیرنتګاو په ولسوالۍ کې
شپخانو
په شپخانو کې وو د شهر د شن نه دی هر څوک چار شي خو هر ځای ورځي خپل دغه پیادهګانی د مسولین د توجه نه لري. مالې دلی په کابل کې مېم لیدلی په مزار شریف کې مېم لیدلی د بازي ځای کې مقصد موږ خپل د ولسوالۍ د چاتره نشینې ډیر سوتر دي د کسافت خانی لور حالت علایده مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علایده بیا دغه څخه بل ځای انتقال یو داش مشت
د نزوانا د رختون رئیس ډاکټر حتی قلیمی نه پوښتلی چې په رختون کې د بیکاره شانو اچول په سی لحاظ د کوم ستونزو لامل کېدلی شي.
ټول دغه باطل شان یا اضافي شان چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي، یو عمومي اضافي مواد دي یا شیان دي چې 15% تشکیلوي لکه هم دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دی یا داسې نور مواد چې هغه ضررناک نه دي، اما 15% نور هغه خطرناک مواد چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي، نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي، ماشومان دي یا که شاروالۍ کارکونکي دي، دا ټول تینه متضرر کیدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي، هغه کې پلونه شامل دي، هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي، مداخله پکې شي وي، نوکتې زوي او یا کوم میکروبي شیان دا پکې شامل دي. نو ښه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره، دا په دریو طریقو باندې لمنځه وړل کیږي. یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي. دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې ښخ شي، ماین زیات معلوم وي، دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسنریشن وایي، یعنی دا انسنریشن داسې یوه پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار دی د انسنریټر په نامه، او دا فکر کوم ډیر لګښت ته اړتیا لري. په بعضې شفاخانو کې شته دی، په ټولو کې موجود نه دی، لوړ مصرف ته ضرورت لري، ډیر غټ ماشین دی چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري. لاندنۍ برخه تقریبا 1000 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي، او دا لوګي خو بیا مضره دی. نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا ده 1100 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته. هیله مو همدا ده چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثرو دولتي شفاخانو کې دا رایج شي، رواج شي، تر څو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپله پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي.
د روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمرالدین صدیقی بیا دنه مني چې ځینې ډاکټران هم د دوا بیکاره شین د زه چوي چې مناسب نوي.
خب ای اداره ما کوم نه رد میکنم برای ځکه
زه په پوره توګه دا خبره ردوم. ډاکټران زمونږ د ټولنې پوه کسان دي، هغوی هیڅکله په روغتون کې بیکاره شین نه چوي. پاتې شو په روغتون کې د مچانو خبره، کله چې تګ راتګ ډیر وي خامخا به یو یو مچ هم ننوځي. بیا هم وایم چې زمونږ صفاکاران نه پرېږدي چې روغتون کې مچان وي یا هم روغتون نه پاک شي، خو په دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاک له دوی همکاري ډیره مهمه ده.
درنو دوستانو، اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې د کسانو پاکل خبري شوې چې پروژه کې بیا وسلی بي خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
و خزي خزي
ا څه وای دا د درځم
تر شګه انوري کې کتاب دی غراکا
وسره یا انواری سر دایی که دم چلاس و رود که کتاب اخلی
غالمه غالمه که اصاب می مخرابای جر تمه کتاب رو اخلا خو رو اخلا
اصاب خود دیتا همیشه خرابی بگه دی پر روژمات سال که که خو پریده چه خپل دیگهی وکم چه روژمات هر چه در تا تایار وی
سال می سنگه که خو برو می در تا دو باجی وقه رو را ما خام ازانی وکر سا وقه نرمانه و
بس که سره قصابم پیجندله خدا دی چیشی وقه در کلی و دو باجونه چه می بخار ور که تر ما خام بپوری پخن نشوا
پخن نشوا پخی دله خویاد خوب کرده یا بیاد یام سه سره کسی کردی
یا می خوب کرده یا می کسی کرده دی آخر و سره کدی تا روژه ده خوز مام روژه ده
تا کتاب را کردی ری خبری مکو مغزم مخرابو
وی وی مغزم مخرابو و نی در کوم دا کتاب پخپل در واخل ززم چی کار لرم.
سلام علیکم چیری
سلام علیکم سلام علیکم سلام
علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام
علیکم سلام علیکم سلام علیکم
نم دیگ پا وقت، نم چه پا وقت، بس روژه درسی تیری گیره بانی
خیده روژه ده نو که اوصله و که پروان نلدی
خوری اوصله سنگ و کم، بگال تا ماخام ازانو که دیدی نه چه دمو، نه شروع پا خوا، نه سابو پا خوا، نه درسخان را وده خواه چی شور سر و که
خو خوری، تو ما ملامتا که الته ما شما نو تا دوده تایرول، الته می ده تا روژه ما تایرول، الته می خپل روژه نو ما تا کری الته دیده امرونه و چه ده شای راوره و ده شای راوره ده شای راوره ده شای راوره
بوره بوره ده خوشه وایی در تا مجبوره ده چه یو یو شای در تا راوری که توله یو زای وکرده دسترخان اوات که خوشه دیر دوری دی
که زه دسترخان راورم کیدم خیر دی که ده اوار که زه به یو بل کار پسی لاره شما دیگه بدی هم سوابی هم بلا ما سره یو مرسته وی
خو خیر دا کار بم زو کنم درسترخان بم را آورم و اوبه بم را آورم خود دسی نشی بیاشی به جوه همچه خزی خطق را آورد تلا توی چه دیگ نده
نه دست
نظر توائیم
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوری اچار
جوڑون کای ننګیار ناشنا
په ګوري دونکو سلام پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وي او یا به مو هم بل څوک ډ بولی وي چې په دواړو حالتونو کې تاوان دی تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړي زور کم نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړي سره مخامخ نشئ. نوي وزیران خپل سل ورځني پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوږ ونیسي نو ته به وایې چې په داسلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سل ورځني پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونو یې واورئ.
د ټولو ښاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مزنګ غره سر ته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا له څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سر ته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند د روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سر ته وباسو. او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سر ته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پریکړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کیښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوهسه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې دغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پرې خبره وو.
دغه دې خبر شول، نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودی کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لوی لوی پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري، نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موج شول، بیا چالاکانو د انجوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موج شول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یوه له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکړي د هیڅ کار نه شو ټوله ورځ دی دی کوترې چرګان دي له دې سره یې والوزوه له هغه سره یې وجنګوه
ځه سړیه نه دې ښه ښوونځی پې ولوست نه دې ښه کسبګار تیر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي نو څه وکړي
مورې څه وکړم ښوونځی مې ولوست چې پوهنتون ته ناکام شوم نو زه به یې څنګه کړم له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي
نور مه غږېږه هلکه شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه خو یوه ځای کې هم کامیاب نه شوي خدای ناکام پیدا کړی
و سړیه اوس یو غم وکړه یوه لاره ورته پیدا کړه آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي
څه غم یې وکړم وښځې خپله دې سړی شي هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی
ولې نه دی کړی پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو کومه ټولنه خو دې جوړه کړي
ښه ښه د زونډي زوی اوس دومره شو
او ټول اخبارونه یې په عکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه
پلاره خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم
ولې نه ده خوښه خدای دې تا دومره نرکې موږ به خولۍ اسمان ته واچوو
مورې که نور د هیڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم
خدای مې دې درته ړنده کې زویه چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي
ټولنه به څوک راته رسمي کړي
زه یې درته رسمي کوم زویه چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي د تا به هم رسمي شي
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم
د څه شي جوړوې
د کوتر بازانو کوک بازانو او بونه د بازانو ټولنه تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي
ښه فکر دې کړی خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نمونه هم ورسره یو ځای کړه نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي
وزویه چې هغه دې مو خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي هغه هم پکې شامل کړه
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز
نه نه د دغو شیانو ما اچوه بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي د خپل سپی عکس پکې واچوه ډېر زیات به یې خوښ کړي
پلاره زه غوایمه چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو موږ واکسین کوي موږ پاملرنې ته اړتیا لرو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس حسین حکمت او صادق سپنخر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گودر غرو رکھی یادوی زما بچی لا د ګدر ور ورکی یاد وی وی په ګدر لا لګی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر غرو د شورن دی خبر سولم بو
ساعت 11